درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپله ویبپاڼه په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 65% زیاتې دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي. د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولي دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللی، خو وایي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستانه د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبې د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1.5 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان له مخې دا موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اسم او باندنیو چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په مهال په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یوه بس څخه یرغمل کړي وو. یوه حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول او یوه ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یوه بس څخه یرغمل شول. شاغل رند زیاته کړی چې د پیشې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسما خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکوونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکوونکي به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغېزمن کیږي تماس ونیسي. زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. نن د نفوسو نړیواله ورسته افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بې وزلۍ سره یو ځای د نفوسو وده پکې خورا چټکه ده.
په افغانستان کې
ډیره مشکل ده، بس ماشومان سرپرست کول چې مشه دی راځه او د مدرسې او د مکتب او چې نه کېم مسولیت دې مور خپل.
د ناروی د کډوالو شورا وایي د کډوالو د سیل کابله په افغانستان کې د مرستې رسولو سیستم تر سخت فشار لاندې دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي. په پاکستان کې میشت کډوال وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې پی کی کی ګوند خپلې وسلې په سمبولیک ډول سوځولي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جولای یول سمنټه د وګړو یا نفوسو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نفوس پکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. داسې مهال چې له پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره هم مخامخ دی. د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشران وایي له دې عمله سخت ځپل شوي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د نفوس د زیاتېدو په برخه کې وګړو او هم بنسټونو له پلان سره سم کار نه دی کړی. د ولادي او نسایي برخې ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه هم ورسره یو ځای اوسیږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسیږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډیره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو د مدرسې او د مکتبو حسابونه یې راټول کړي میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي. هغه عادي فیسونه یې رسېږي او چنۍ کې هم مسؤلیت دی مور و پلار څنګه کوي. هغه بیخي ګزاره کوم 1,00,000 روپۍ ته دلته مونږ مصرف رسېږي او همدا یو مونږ پکې لګېږي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشانې مجرد خویندې هم ورسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري. د غشن د ژوند له سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خودله او حق بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر په مشکلات کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیات کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم ډېره ګراني ده. نو دا مشر ځینې مریض دي راته. نو زه خپل د حیاتي سره د کور چلوم لیکن نه چلیږي. ما سره هیڅ کومک نه دي سوی.
د ولادي او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کنه په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښې دی شي. د ولادي او نسایي څانګې متخصصې ډاکټرې نسیمې حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې حد اقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
هغه یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیرې و مور دا وطن په پام کې نه نیسی امکان لري چې استرډیا او استرس ورته پیدا شي. هغه شان د زیګون پر مهال د خطرونو سره مخ کېدلای شي. کله چې و مور یو ماشوم زیګوي باید د هغه ټول اړتیاوې پوره کړي. دا چې یو ماشوم زیګوي کال وروسته بیا بل زیګوي ورته رسیدنه نسی کولای چې بیا ماشوم یې په خورز واقعي اخته کیږي.
بنا سبب سوء تغذیه د پښې اطفال میشن.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي. وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده. ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه ده کړای. نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي. نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودې یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خونه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي له بلې خونه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
خغلی له هڅوی د نفوسو د غیر پلان زیاتې د نه بیلابل نورینو نارامینسته کړی چې تر ټولو مهمه بیوزلی او پراخ بشری ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي سږ زیږدیز کال به په افغانستان کې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یادونې ده چې د 2021 لمریز کال د اګست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیوزلي او بیکاري په بېسارې کچه زیاته شوې ده چې د دغه هیواد له 6 میلیونه زیات نفوس ډیری برخه ترې کړیږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې 1404 لمریز کال کې د افغانستان اټکلي نفوس 6.4 میلیونه ښودلی، خو ویلي چې ډېر ژر به رسمي سرشمېرنه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد حلیم رافعی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 50% نارینه او 49% ښځې دي. نن د جولای 12 نیټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1979 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي. په یو عادلانه او هیله بښونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هیوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنې چې په 1400 هیوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوي ښودلي چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل، خو ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ستونزې یې پر وړاندې خنډ وې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان وای د استلکیدو د ګواښ لکبل په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیایي اسانتیاو به برخې دي. دا سازمان په یو تازه راپور کې اندیښنه شوی او وای په پاکستان کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او استلو له ویرې ان تر روغتون او ډاکټر هم نشي تللی. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم وایي چې له جدي ناروغیو سره سره له دې ویرې ډاکټر او کلینیک ته مراجعه نشي کولی چې پولیس پې ونیسي. د دې موضوع نور حال د فیروز عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال 60 کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسرې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسرې چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو 40 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي راډیو ته وویل
سر ده نو خپل نه جوړه ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سی سی ځان سره بس کړه بچان سخت پریشانی سره مخه کړي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړه ده نو بس زړه نه زړه ده دی ټیمه پوری ګوري زی څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزا به زه پریشن وکم نو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وته لنه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه ده هم سره ځه وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانه به تختاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې لدغه هوا د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله په تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او خپل تقریبا 3 میاشتې چې مریض یم ویزی د کموالی مودی اقتصادی جوخ للامالا یو تعداد نیشی گوه چه ویزی واخی یو تعداد چه ویزی ماخی دی مودی اگه را کمه دا دی پولیس و تنگا و بیخی زیاد دی هر چه ری چه رکت دوی پولیس دی وقت زمان سره نه داکتر تا ورکلشی که چه ری مون پاکستان پل اوات دی پور شو حال تا مون پا سابقه دولت که مون وزیفا مون کرده حال تا مون تا تعدیدات موجودی.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورتونو او ویزو تللی باید هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي، چې د دوی خبره تر 15 ویزو کلدارو زیات لګښت پر راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولای. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دا افغانان داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د پولیسو د زورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. ام اس اف په خپل تازه راپور کې چې د جولای په لسمه یې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی اندېښنه ښودلې چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د ام اس اف د مشر جو ویبنګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي. د بې پولې ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زور ایستل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامداره روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشان په پاکستان او افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مک کی په حواله ویل شوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنسویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستانه سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې ډاکټر او روغتیایي مرکزونو ته له دې ویرې نشي تللی چې پولیس به یې ونیسي او له هېواده به یې وباسي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته په بې ساري ډول زور ورکړی دی. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. دې شورا په یوه راپور کې ویلي داسې مهال چې د افغانستان په درو کې دوی برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ناروې د کډوالو شورا وایي یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه له 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هېواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2015 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما خپل عملیات کړو په دې لار دومره ایران او د پولیس دومره وزورونه چې حتی زما د عملیات دغه زخمونه ته چې ضربه ورسېدله، نو دغه باوجود هم چې فار تکلیف په هر ډول ځان مور ورسول خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی، نه داسې درآمد موږ لرو، نه نوله کې د درمل نه او وس هم لرو چې درمل نه وکړو، یا لږ شو معاینات وکړو، یا یو حال درد یا د زخم لپاره اوسه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقدامات ونشي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و به
که چټک اقدام ونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بیوزلی، بیکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او اند امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په تیرو 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه خبر له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي 65 همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرایلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاش په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ونه وای. نور حال په دې راپور کې
سال گذشته ما را گفتن میگن هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم تیر شد باز هم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلی ده، دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې لته رو شپه و میاستو راهیسی د طالبانو حکومت د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وای په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپل مور درملنه کوي، خو اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
یو حقوق معلول نه کانالات نه کوم، چې سمو ایتاله دزشتي مونږه وازی ما مخاله نه مو ته شه مونږه
لومړی زمو ماشونه نیمه کړل، اوس ته کال د دریو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سکه لي هم زمو ته د لومړي او دریو میاشتو ماشونه نه دی راکړي. زه د معلولیت ماش پرته بلایت نه لرم، ډیر ستونزې لرم، خصوصا د پېښوي په خې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنه لاندې یم. زه هر میاشت درملو ته اړتیا لرم، هر میاشت 5000 افغانۍ پور کوم،
کومو ماشونه راکړي پاغي گزاره کیږي. موږ مو نه قیمه جو 3 مومنته او 6 مومنته
دا د کندوز ولایت اوسیدونکو او معلول دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. دا هم شکایت کوي چې ماشونه په مناسب ډول نه ورکول کیږي.
سال ما 6 ماه ما کوم شته، یک سال ما په سال کې قبلا څه ده 3 ماه کوم شته. سال
د مکتد تر کال د 3 میاشتو ماشونه نه راکړي.
له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو ماش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو ماشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه اوروبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په 1 دسمبر په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کوردستان د کارګرانو ګوند یو شمیر وسلوالو نن د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د عراق په شمال کې خپلې وسلې وسوځولې. د دې اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو هڅه بلل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورې چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د عراق په شمال کې د یوې سمڅې مخې ته شاوخوا 1.5 وسلوال نن راټول شوی وو او خپل وسلې وسوځولې. لدی غونډې اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې د وسلوالو چینې مای په کې خځوي خپل کلشنکوفونه، قطار وزمه او د ټوپکو نور ډولونه په یو لوی خړ د کې واچول او د اور لمبو د ماشينګړو ملونه چې څوکې د اسمان خواته وي راون غړلې. کورت، عراقی او ترکی چارواکي هم هلته حاضر وو. د دې سیمبولیک اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅه بلل شوې ده. نننی مراسم د عراق د شمال په کردستان سیمه کې د سلیمانیا د شمال لویدیځ په 8 کیلومتره کې په دوکان ښارګوټي کې د جسانه په نوم د سمڅې په خوله کې جوړ شوی وو. کورد وسلوال چې خړې عسکري جامې درلودې د بي سي هوزاد په نوم د پی کی کی د مخکخه مشر په ګډون د دې ډلې د څلورو قومندانانو په ملتیا د مراسمو ځای ته ورسېدل. میرمن حزات وروسته په ترکی ژبه یو بیان ولوست چې د دې ډلې د بی وسلې کېدو اعلان پکې شوی وو. هغه وویل موږ په خپل خوخه ستاسو په مخ کې خپل وسلې لمین زوړو، دا د خنیت یو ګام دی. ریټرز خبري اژانس د یو عیني شاهد له قوله خبر ورکوي چې وای د غونډې په ځای کې هلیکوپټرې ګرځېدلې او د عراق زرګونه کوردی امنیتي ځواکونو دا غرنۍ سیمه کلا بند کړې وه. په دې مراسمو کې د ترکیې او عراق د استخباراتو چارواکو، د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشرانو او د ترکیې د خلکو د مساوات او دیموکراسۍ د کورد پلوي سیاسي ګوند غړو ګډون کړی وو. د کردستان د کارګرانو ګوند PKK چې په 1940 کال کې د ترکیې له دولت سره په وسلواله جګړه کې ښکیل او بیا د یو غیر قانوني ډلې په توګه اعلان شو، په تیر میاشت کې پریکړه وکړه چې ځان منحل او بې وسلې کړي او د بیلتون پالنې په هدف مبارزه پای ته ورسوي. د ډلې د خپل بندیوان مشر عبدالله اوجالان د غوښتنې په اساس دا پریکړه وکړه. داسې هیلې شته چې له څو ځلې ناکامو هڅو وروسته به دا ځل بالاخره انقرې ته دا امکان په لاس ورشي چې د کردانو وسله واله مبارزه پای ته ورسوي او روانې جګړې ته به چې له څلوېښتو زرو ډېر انسانان یې ووژل، اقتصاد یې زیانمن کړ او د ترکیې په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اختلاف پراخ کړ د پای ټکی کیږدي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نکله او احترامات مقبول کی قدر من او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن وزي درسي موضوع ته هله من دم چې تاسو ټول درنه او فاجز د کون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه د صحه چم په پتن می درنه او ګللیز د کون کوله تشرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرسته ستنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اروندې نو افغان مشهور مرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز کون کوله تشرنګ چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتبط مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک او په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنوز د کونکو ته چمتو کړی دي. نو هله من د چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ، خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکو انجینر دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکو انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکو انجینر څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکو انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لري. یعنی افغان روبوټ جوړونکو ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجینر له خواڅخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجینر پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب فلاسکو، یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجینر په دې برخه کې روزل دي ترڅو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزی ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت مډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شپلی چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړۍ سیالي چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و، هم شنار په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې دوی ضرورت لري، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغه یې ته لاسرسی نه و. او هم شنار کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دی له زیات شمېر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسبه کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شول چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دې درېمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیوال کچای اهمیت، د دې ټیم هسی د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کومه هسی او کوم کوششونه چې دي سرته رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټکنالوژي لالار څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوت جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پرېښودل چې ټولې افغانې انجونې ټولې د نړۍ انجونې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقات، سخت کار او ارادې یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجونې د خپل لایقات، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړی تداوشوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوي ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجینرانو لپاره دا یو مثال دی. کچیري هر افغان انجینر یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو. که څه هم افغان انجینر وي، سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر اتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سرته رسولو په دغه وخت کې د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې د سرته رسولو و کوم نوي اختراعګان چې د تر سره کړی و، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دې ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کبره تر او غوړو صحت مند اوسئ او د صحت جامې بم پتنوي. درنو زکون کله سرنګ چې تاسو په هیڅ نن ورځ مې راستا سو درسي مزمنده افغان مشور مېرمنو اړوند نه افغان مشور مېرمنو په پښتو او د هغوی د ژوند سره په آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مراد تاسو افغان ربو چړون کې انجنې په پښندلې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا سره په دې باندې په هیتلو چې سرنګ د افغان انجنې وکول شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پېژندګلوي جوړ کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوښ او ګللې زده کوونکو هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګللې زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دینه چې تاسو لوست پیسې د تل په سیر باندې باید له تاسو ټولو خوښ او ګللې زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولوچی میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلی او په ډنمارک کې رالوی شوی ده. بلوچي میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلی او په ډنمارک ښار کې رالوی شوی ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلی ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوی ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیه ندیم پلار یې په خپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم په خپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړل. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. بلوچي میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي؟ میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټیپ پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نشه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل بلوچی میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپل حسي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچني کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نانتیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله، یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دې وکولی شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دې وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ټیم د ښځو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولی شوای چې د ښځو د ملي لیګ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنې د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلوبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه، لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلوبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یې ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړې او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوای تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټولو نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغانه ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي، او د ټولو افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنیرانو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حقله د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه ځکونکو به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حقله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنې میرمن نادیا ندیم افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي. نور نه درنه ځکونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سيږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کوم برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولای شي چې نه یوازې د افغان انجنیرانو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن اسبل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وو سیږي او په یو څه باندې پوسی ویس تر بل داسې ورځې پورې داشته پر چیز استا سو پدرانا چو پر کی حاضریجم د الله پمان شو وخت ولری درنو زکون کو.
ایز مالا لیچ نار دینا رنج ولی ولی دستا د غاړې هار د نارنج ولې ولې سیمال لې چنار د نارنج ولې ولې دستا د غاړې هار د نارنج ولې ولې سولی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیانو زما سولی بیزار انجلی وی 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 دا چرنگا اقرار دے نارنج ولی ولی دا چرنگا اقرار دے نارنج ولی ولی زما للی چنار دے نارنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہار دے نارنج ولی ولی زما للی چنار دے نارنج ولے ہستا دگاڑے ہار دے نارنج ولے ولے
خنجلی لکه چیز دینه یم خواه خنجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخنجلی لکه چیز دینه یم خواه خنجلی وی 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 سردگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی سردگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی زمال لی چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لی چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی
د آزادی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې